طالبانو د جولای په دیرشمه ویلی وو چې د کال په لومړیو درویو میاشتو کې 1,000,000 او اته لک افغانان له ایران اخراج شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې اوکراین کولی شي د خپلو اروپایي متحدینو په مرسته له روسیې ټولې نیول شوې سیمې بیرته ونیسي. د ولسمشر ټرمپ مخکینی دریځ داسې و چې دواړه لوري روسیه او اوکراین باید د جګړې د پای ته رسولو لپاره له ځینو سیمو سره تیر شي. روسیه دا مهال د اوکراین د مځکې له 500 شاوخوا یوه برخه په واک کې لري چې په کې د تور سمندر ټاپو وزمه کریمیا هم شامله ده چې په 2014 کال کې په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. ولسمشر ټرمپ د سیشن بی پورس د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په خپله وینا کې پر اروپایي متحدینو ژغ وکړ چې له روسیې څخه د تیلو اخیستل ودروي او پر چین او هند یې تور پورې کړ چې د مسکو جګړه د روسیې د تیلو د اخیستو له لارې تمویلوي. ټرمپ وویل هغه کولی شي د روسیې په وړاندې بندیزونه ولګوي خو که اروپا ورته اقدام ونه کړي وخت ضایع کیږي. تر دې خبرو وروسته ښاغلی ټرمپ د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره د غونډې په پیل کې خبریالانو ته وویل چې د ناټو هیوادونه باید هغه روسیې الوتکې راوغورځوي چې د ناټو د غړو هیوادو فضا ته ننوځي. وروسته بیا د امریکا ولسمشر په خواله رسنۍ کې ولیکل روسیې له درې نیمو کلونو راهیسې بې هدفه جګړه پیل کړې ده. که چیرته یو سم پوځي ځواک وای نو له یوې اونۍ په لنډ وخت کې به یې دا جګړه ګټلې وای. ټرمپ ته هم لیکلی دي د اوکراین او روسیې د پوځي او اقتصادي وضعیت له درک کولو وروسته او د هغو اقتصادي ستونزو له لیدو وروسته چې روسیې ته یې رامنځته کړي دي اوکراین د اروپایي اتحادیې په ملاتړ د خپلې بشپړې خاورې د بیرته ترلاسه کولو توان لري. د اوکراین ولسمشر د خبري غونډې پر مهال د ټرمپ څرګندونې وستایلې او ویل چې دا ستر بدلون دی او د امریکا ولسمشر ته د اوکراین وضعیت اوس سم روښانه شوی دی. د ټرمپ د ټولنیزو رسنیو د څرګندونو په ځواب کې په ملګرو ملتو کې د روسیې د استازي مرستیال دیمیتری پولیانسکي خبریالانو ته وویل هر پیغام ته دومره مه احساساتي کیږي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر کایا کلاس وویل چې د ټرمپ پلیت کې د بدلون هرکلی کوي او زیاته یې کړه موږ په دې ډېر خوشحاله یو ځکه دا ټول سم ګامونه دي. کلاس بیا وویل چې اروپا باید د روسیې د انرژي له اخیستو لاس واخلي، اوکراین باید جګړه وګټي او دا ټولې هغه خبرې دي چې ټرمپ وکړي. ټرمپ همدارنګه داسې ښکاره کړه چې د اوکراین پوځي ملاتړ به وکړي. د وویل امریکا به خپل متحدینو ته وسلې ورکړي چې ناټو یې له خپل خوش سره سم وکاروي.
له خبرونو ور اخوا
د سپتمبر په 28مه یو نړیواله ورځ او یو هم په پاکستان کې د پښتنو کلتوري ورځ په دې اړه مطالب لرو. لومړی هم نړیواله ورځ د سپتمبر 28مه د اشاره ژبو نړیواله ورځ. ملګری ملتونه وایي د اشاره ژبو نړیواله ورځ د ژبنی هویت د ساتنې او دغه شان لګڼو لکڼو او ګونګیانو د ملاتړ یو ځانګړی فرصت او فرهنګي رنګارنګي ده. خو په افغانستان کې د دغو معلولیتونو درلودونکو یو شمېر کسانو د کورنۍ غړي او استادان وایي دا مهال د ګڼو نورو ننګونو ترڅنګ دوی له ښوونیزو ستونزو سره مخامخ دي. جزئیات په دې تفصیلي راپور کې
په افغانستان کې د یو شمېر کڼو او ګونګیانو د کورنۍ غړي او استادان وایي چې دا مهال د ګڼو نورو ننګونو ترڅنګ له ښوونیزو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د اوسېدونکو 14 کلنې سهیلا پلار سخی رحمان ازادي راډیو ته وویل که څه هم نوموړي د اشاره زبې د ځنګړي ښوونیز مرکز د نشټون له امله د نورو ماشومانو په شان په نورمال ښوونځي کې په ډېره سختۍ زده کړې کولی، خو په خبره یې پر زده کړو یې له محدودیت وروسته په کور ناسته او اوس خپل راتلونکي ته خورا اندېښمنه ده.
سره کلی کې ونځ دی مکتب دی استادان څه نشته چې دوی په خپل اشاره باندې درس وایي. نه اوس نه دی په کور ناسته ده، د مکتبونو نشته چې خزینه استادان نشته چې مقصد دا وشي کینی غوي ده. کنه ډیر زیات مشکلات موږ خپل کور کې مر سره باندې وخت کې ده یو مسله را پیښ شي نه هغه پوي شو نه موږ پوي شو نه سي بس خبرګان سره پاتې شو. ضرورت لري دغه مکاتب ولا چې د ګونګیانو لپاره خپل یو هغه سیستم برابر شي، مکتب وي، نو مشکلات نه به موږ هم خلاص وي، کور کې چې کوم مشکلات دی هغه هم حل شوی وي.
سخی الرحمن وویل چې لسهیلا پرته یې یوه بله څلور کلنه لور او درې مشران زامن هم ورته معلولیت لري، او زیاتوي چې د دوی په ټوله ولسوالۍ کې کوم ځانګړی ښوونیز مرکز نشته او دوی هم د اشارې ژبې له ځانګړو زده کړو پاتې دي. د دغه ولایت د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د ښوونځي ښوونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د ورته ستونزې له امله اړ دی د نورو ماشومانو په ګډون هغه ماشومان چې نه اورېدو او د خبرو کولو ستونزه لري ځانګړي ټول انجونې هم تدریس کړي.
پدم نه پورته شي او نور نشي کولای زده کړم، دوی ته بس نور نشي کولای چې مکتب فنډي تراشي. نه 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 نه، په دې ولسوالۍ کې موږ هیڅ داسې مرکز نه لرو چې معلولین ته زده کړه ورکړي، که اورېدلو دي که نه اورېدلو دي که دار ډول دي، خو دې مرکزونه په دې ځای کې موږ نه لرو. په دې ورسې حتی زه مطمئن یم چې په یو ولسوالۍ کې په ننګرهار کې نشته. د چاپېریال او د دې خپل همزول د دونه زده کړه کوي، هم د دونه زده کړه کوي، هم د دو چې کم کار کردار کوي دوم بیا وروسته هماغه اجرا کتون ډېرې دي په ټولنه کې. بیا کچرته دا په دې معنی ونه پوهېږي په اشارو باندې په مکمله توګه، دا بیا وروسته د کورنۍ مشکلات ورته غاړي کېږي. لکه شته موږ سره اوس واده یو که د کورنۍ ټول سرپرستي ور په غاړه شي بیا نشي کولی مزدوري کار کسب بیا هېڅ کولی نه شي. که چېرته دا مرکزونه په اشاره باندې وپوهېږي بیا هر څه کولی شي خپل کار کسب هر څه کولی.
دا یوازې د نجونو خبره نه ده، بلکې د یادو معلولیتونو درلودونکي هلکان هم ورته ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د نهم ټولګي زده کوونکي شاهد الله چې په ژبه ګونګای او خبرې نسي کولای، ورور یې رحیم الله ازادي راډیو سره خبرو کې د ستونزو په اړه وویل. دا شکایتونه داسې مهال دي چې نن د سپتمبر 20 د اشاروي ژبو نړیواله ورځ ده، او دا ورځ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې نمانځل کیږي. ملګرو ملتونو د دې ورځې په اړه په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې دا ورځ د ټولو هغو معلولینو چې د خبرو کولو او نه اورېدو ستونزه لري د برابرۍ د ډاډمنولو لپاره نمانځي. د غشان لاسته راوړنې او ننګونې مشخصوي تر څو دا معلولیت لرونکي داسې هدف ته ورسوي چې د نړۍ په هر ځای کې په اشارې خبرې وکړای شي. د دغه سازمان په باور د اشارې ژبو نړیواله ورځ د ژبني هویت او ساتنې او د غشان له کڼو او ګونګیانو د ملاتړ یو ځانګړی فرصت او فرهنګي رنګارنګي ده. ملګري ملتونه په خپل بیان کې زیاتوي د اشارې ژبو له حقونو پرته بشري حقونه معنا نه لري. ټول خلک د زیږون له مهاله د بشري حقونو لپاره ذاتي حق لري. د کڼو یا هغو کسانو چې د نه اورېدو ستونزه لري نړیوال فدراسیون WFT د معلوماتو له مخې په ټوله نړۍ کې 80 میلیونه ډېر کاڼه شته چې 80% یې ډېرې په پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي. دا فدراسیون وایي په ټولیز ډول په ټوله نړۍ کې دا معلولین له 300 ډېرې او بېلابېلې اشارهیي ژبې کاروي، خو د دې ژبې څرنګوالی او د نورو ژبو په پرتله یې توپیر په څه کې دی؟ د کندهار ولایت اوسیدونکي او د اشارهیي ژبې استاد سید رحمان ازادي راډیو ته وویل.
د اشارې چې په لپاره خپل کاموسونه لري، دا هم خپل ګرامر لري، زموږ د ګرامرونو ډلې دا څنګه اطلاع دي صدا جلا خپل ځان ته ګرامر لري. د تصویر په شکل سره دي، په دې تصویر کې یو حرکات سوې لاندې د دې لپاره لاندې لغات په نښه سوې دي. خاص حرکات سره پر دغه ځینې حرکات په چپ لاس کې، ځینې پر ستر لاس کې، ځینې د دواړو لاسونو حرکات شته کېږي. په یو مربع شکل کې د یو انسان د سینې پر برابر باندې د هغه د سر تر چتر پورې د دغه ځای څخه موږ په چوکاټ کې انسان د یو مربع په شکل سره موږ اشارې کوو. مکمل ټول تمرکز مو د دې لاسونو پر حرکات باندې، د دې حرکات په ذهن کې نیسو.
ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې اشارې ژبې په بشپړ توګه پرمختللې طبي ژبې دي چې په جوړښتي ډول له شفاهي ژبو سره توپیر لري. دغه سازمان ټینګار کړی چې د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو کنوانسیون اشارې ژبې په رسمیت پیژني، او په ټکو یې د دې کنوانسیون غړي هیوادونه باید د اشارې ژبو زده کړو ته زمینه برابره او د معلولیت لرونکو ځواني هویت ته وده ورکړي. هغه څه چې د معلولینو د حقونو ځینې افغان فعالین هم غوښتنه کوي. د معلولینو او بشري حقونو یوې فعالې مرسي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
وضعیت
فعلی
افغانستان هم قسمه کې بالای دیگه دختر خانمایي کې اونا نتونستن بالاتر از سنف ششم مکتب را ادامه
بدن. د افغانستان کې لشپګم ټولګي او پورتن چې تعلیم نشي کولای، دی وضعیت معلولې نجونې تر ټولو ډېرې زیانګانې کړې دي، ځکه دوی یو ځانګړی قشر دی چې د نورو نجونو په شان آنلاین زده کړې نشي کولای او پرته له اشارې ژبې ټولنه کې له نور خلکو سره خبرې نشي کولای، ځکه دوی له هغو فرصتونو نشي برخمن کېدی چې نور نجونې لرلی شي، ځکه دوی ځانګړو زده کړو ته اړتیا لري. دغه شان د طالبانو په راتګ د نارینه معلولینو لپاره چې د اورېدو ستونزه لري، هم د ښوونیزو مرکزونو نشتون او کافي فرصتونو نه برابرولو دوی واقعا د ناورین سره مخ کړي دي.
میرمن مارزیا غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې زر تر زره د افغان معلولینو په ځانګړي ډول کڼو او ګونګیانو وضعیت ته پاملرنه وکړي او د زده کړو په ګډون ورته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي، کنه نو په خبره یې دوی به په رواني ناروغیو اخته سي. دا چې په افغانستان کې په کوم شمیر سره کڼه او ګونګیان موجود دي او دغه شان د مرکزویو کسانو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د کار ټولنیزو شاهدانو او معلولینو چارو وزارت ویان سمیع الرحمن ابراهیمی، د دوی د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په لومړي ځل په 2018 کال کې د ډسمبر په 19مه د اشاري ژبو نړیواله ورځ تصویب کړه او بیا وروسته د سپتمبر 23مه د دې ژبو د نړیوالې ورځې په نوم ځکه ونوموله چې د کڼو یا ګونګیانو د بشري حقونو په بشپړ ډول کې د اشاري ژبو اهمیت په اړه پوهاوی لوړ کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په پاکستان کې د پښتنو کلتوري ورځ هر کال د سپتمبر په 23مه نیټه لمانځل کیږي. دا ورځ په 2015 کال کې د کوټې په نړیوال پښتو کانفرنس کې د پښتنو مشرانو او پوهانو لخوا د پښتني کلتور د ترویج او پیژندنې لپاره ټاکل شوې ده. د دې ورځې لمانځل د پښتنو د کلتور، ژبې، دودونو او ارزښتونو د ساتنې او پراختیا لپاره یو مهم هڅه بلل شوې ده. په دې ورځ په بیلابیلو ښارونو لکه پېښور، کوټه، د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد او ستر ښار کراچۍ کې د پښتني کلتور د ترویج لپاره بیلابیلې غونډې جوړېږي. په کوټه کې د دې ورځې د لمانځلو غونډې ته د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال صمد شبنم ورغله.
په کوټه کې د ټنګ ټکور ولسی کلتوري او ادبي غونډې تر سره شوې. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند لخوا د کوټ ښاروالۍ انګړ کې جوړ شوی میلی محل د یاد ګوند مشر خوشحال خان کاکړ مشالې ډوتا وویل
اصل خبره دا د کلتور خو ستاسو د روز د هر روز د ژوند سره تړلی شی دی. ستاسو ژبه، ستاسو خوینه، دو دستورونه، ناستې، ولاړې، خوراکونه، هر څه ستاسو د کلتور سره، سیاست تا کې ستاسو د کلتور سره تړلی شی دی، ستاسو د ژوند برخه وي. خو دا رنګ ورځ لمانځل ډېر لوی اهمیت لري. دا یو استاد د کام یو والي ښکار کوي، دا او جهان ته یو ډېر ښه پیغام مور کوي، و دشمن ته هم پیغام مور کوي، و دوست ته هم پیغام مور کوي. نو د دې ورځې یو ډېر لوی اهمیت دی او پښتانه چې دا ورځ منځل شروع کړی ده، نو موږ په ګټه پوسټیو او تاوانونه چې موږ کام وړي دي دا رقم سیوی.
کلتوري میلو ته د پښتنو ګڼ کلتوري توکي راوړل سیوی وو چې برخوالو ننداره کوله. د کوټ ښاروالۍ انګړ کې جوړ سیوی میلې محل یو برخوال محمد یونس مشال رتا وویل
دلی ما خپل ماشومان چې ما کښنی بچان دي هغه مې راوستل دي او مختلف ځوانانو خپل بچان دلی راوستل دي. دلی ما په خپل بچانو باندې چې هغه ځینې داسې شان چې ما خپل نه پیژندو د پلار او د نیکونو څخه د ټیم شان چې پاکې ګډوا بدنۍ دا غړک موږ ورته وایو. دوی ته چې موږ ښکارا کو دوی ډېر خوشاله سو ماشومان چې د خپل
د ځوانانو پښتني جامې په غاړه او پښتني خوراکونه کول. ګڼو برخوالو خپل ماشومان هم دې میلې ته د ځان سره راوستلي وو. د کوټ ښاروالۍ انګړ میلې ته راغلي یوې 12 کلنې ماشومې ګلمینې مشالې ډوتا وویل
دا کلچر دې زما ول واپې دا زم راغلی ما ډېر ښه خوند یو کوي. هر شی نیولې دی غړک کې منګیا اصل پخواني کمیسان ما ډېر ښه شیان ولیدل ښه خوند یو کوي ډېر شیان مې ولیدل خوند یو کې زموږ نیکګان ما پلار دا استعمالوي.
د پښتنو کلتوري ورځ په لومړي ځل د پښتو اکیډمۍ کوټې لخوا په 2015 کال کې د یو نړیوال کانفرنس پر مهال اعلان شوه چې اوس هر کال د سپتمبر په 3 لمانځل کیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د آزادی میلمه
د آزادی میلمه د ځنګړو مرکو لړۍ ته خراغلست. د دې خبرونې کوربه زه احمد تکل یم. درنو اوریدونکو، عبیدالله وردک په نیویارک ایالت کې ژوند کوي، افغان دی او په امریکا کې په څیړنیزو کارونو بوخت دی. ښاغلی وردک د نیویارک په یو پوهنتون کې د ریاضي استاد دی او مخکې هم په افغانستان کې په همدې دنده پاتې شوی، یعنې د پوهنتون استاد پاتې شوی. له ډاکټر وردک څخه د ده د زده کړو، کار، ورځني ژوند او د ټولنیزو فعالیتونو په اړه په دې ځانګړې مرکه کې پوښتنې کوو. د مرکې اورېدو ته راسره اوسئ. د دې مرکې په پیل کې له میلمه هیله کوم چې تاسو ته په خپله ځان، په خپله ژبه، په خپله کلماتو باندې ځان تاسو ته در وپېژني. وردک صاحب، مهرباني وکړئ.
سلامونه او احترام جناب تکل صاحب تاسو ته او د تاسو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول د صحت په جامو باندې پټ وي. د ما نوم عبیدالله وردک دی او زه د وردک ولایت د وردک ولسوالۍ کې از کې دلایم او خبرې لمرنه د ډاکټر مهفته د حاجی محمد جان خان پر فوندي یا لسه کې پر سره کوي د تر لسم ټولګي پورې مرست کابل د غازی لسه څخه خبر شوم. لسام د کریم یو پوینټ مې هم په افغانستان کې کابل پوینټ کې لوسته ده. 2002 لسه کې لسانس پوینټ د ریاضي څنګه څخه خبر شوم او بیا عمل ته ساينس پوینټ کې مې د استاد پایس باندې تند نه پایس کړ. مرست لاغې نه مې د سکالرشپونو څخه په استفاده ماستری او ورپسې د ډاکټرا برخې زده کړې هم په هند کې تکمیل کړې او د دندې لپاره اوس په امریکا کې دلته د یو پوهنتون سره همکاري لرم.
څومره وخت کېږي چې په امریکا کې اوسئ؟
په امریکا کې خدای ما ډېر وخت نه کېږي، تقریبا یو کال او څو میاشتې کېږي. نو زه د 2003 کال د شروع څخه تقریبا دلته له یو پوهنتون سره مې دندو ته لکه اپلای کړو، یا مې غوښتنلیک ورته لیږلی و. نو وروسته له د دوی له اداري پروسې، له ازموینو څخه دوی زه د دې وړ وبللم چې راشم دلته او دې پوهنتون کې تدریس وکړم او خپل څیړنیز کارونه پر مخ باندې یوسم. نو د تېر کال راهیسې تقریبا دا مې څلورم سمستر کېږي چې زه لګیا یم او په ریاضي په برخه کې هم تدریس کوم او هم خپل څیړنیز کارونه پر مخ وړم.
نو ډاکټر صاحب، ستاسو د کار او فعالیتونو په باب وړاندې په خبرونه کې په دې مرکه کې نورې خبرې هم وکړو، خو یو پوښتنه چې یا یو خبره چې دلته ماته په زړه پورې ښکاره شوه هغه دا ده چې که هر څوک له افغانستان یا بل ځای نه وغواړي چې په متحدو ایالاتونو کې د یو پوست د استادۍ یا هر پوست چې هلته د مهارتونو کمی احساسېږي، که وغواړي چې اغه پوسټ ځان کاندید کی یا ورشي په غدند کار وکي، دا امکان شته منل کیږي بل کوم خند او ځند نه؟
لکه تاسو چې پوهیږئ په امریکا کې او په ټول نور نړۍ کې په ډیری پرمختللو هیوادونو کې د بیلابیل بستون لپاره دوی خپل اغه تخنیکی او مسلکي شرایط لري. هر هغه څوک چې هغه شرایط پوره کړي نو هغه کولای شي چې دند لپاره دغه هیوادونو ته ولاړ شي یا راشي او هلته خپله دنده وکړي. له بده مرغه په افغانستان کې معمول رواج او فکر دغه دی چې هر څوک چې له پوهنتون نه فارغېږي هغوی باید په یوه دولتي اداره کې کار وکړي او ټول سترګې رسمي ادارو ته نیول شوي وي چې باید دنده ورته ورکړي. نو په نورو نړۍ کې که تاسو وګورئ، نه تنها افغانستان کې، دغه شاوخوا کوم هیوادونه چې دي، پاکستان، هند، ایران او بنگلادش، یا نور دغه هیوادونه چې په جنوبي آسیا هیوادونه دي او موږ فکر کوو چې یعنی په ځینو برخو کې، خصوصا د زده کړو په برخو کې تر یو حده پورې دوی سره د مقایسې وړ یو. نو د دغه ټولو هیوادونو څخه هر کال په زرګونو کسان د دندې لپاره امریکا ته او نورو پرمختللو هیوادونو ته ځي. نو د افغانستان هم دا د امکان لري چې یو څوک زحمت وباسي، خصوصا یو څه د انګلیسي ژبې زده کړې ته یا بلې نړیوالې ژبې زده کړې ته اړتیا ده. او نن ورځ لکه تاسو چې پوهیږئ چې ټوله نړۍ د یو وړه کلي په شکل باندې ده، نو د زده کړو چانسونه او د زده کړو لارې چارې ډېرې زیاتې دي. او یو بل تغییر چې دی، یا یو څه چې زه وینم چې هغه معمولا چې کله موږ خپله په افغانستان کې وو هغه هم داسې فکر نه کړل چې داسې به وي، هغه دا دی چې ډېری خلک اوس لکه رسمي زده کړو ته دومره زیات فکر او دومره زیات پاملرنه نه ورته کوله.
ستاسو مقصد په افغانستان کې؟ په افغانستان کې دی که په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو؟
په افغانستان کې، هم په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې. زما مطلب دا و چې یعنې د یو کار لپاره حتمي نه ده چې تاسو د ماستری ولرئ، تاسو د دکترا ولرئ. هغه اړین کوم مسلکونه چې دي او مسلکي مهارتونه چې دي هغه ډېر زیات اړین دي. او له نیکه مرغه دغه ډېری مسلکي مهارتونه اوس موږ کولی شو چې په افغانستان کې هم حاصل کړو، یعنې آنلاین ډول باندې ډېری کورسونه شته دي هغه تعقیب شي، او خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې. نو افغان ځوانان نور هم کولی شي چې په امریکا کې او په نورو هیوادونو کې دندې ترلاسه کړي او یا په آنلاین شکل باندې دندې ترسره کړي.
مننه. د خپل کار په باب راته ووایاست، استادي د پوهنتون څه ډول یو کار دی؟ یو خوږ په زړه پورې کار دی او که ستړی کوي مو؟ تاسو ستړی کیږئ او که خوند ترې اخلئ؟
جناب دکل صاحب، دا په ډېرو خلکو لکه هغه شخصي علاقه پورې به اړه لري. اما د ما خپل فکر داسې و، هغه لږ به شاته ولاړ شم چې اورېدونکو ته یم هغه کیسه جالبه شي. نو زه چې کله په اووم ټولګي کې وم، په خپل کلي کې یا په ښوونځي کې، نو هلته د ما د ریاضي سره ډېره زیاته علاقه وه. د ریاضي بېلابېلې پوښتنې به ما حل کولې او نورو ټولګیوالو سره به ما په دغه برخه کې کومک کړ. په تنګ لیدو کې په کلي کې ما سره مثلا خپل ورور مې چې وه، یا نور د کاکا زمان او نور کلیوال چې و، د هغو سره به ما په مختلفو وختونو کې د ریاضي په برخه کې یا د نورو مضمونونو په برخه کې کومک کړ. هغه کسان چې مثلا استادي کوي او علاقه ورسره لري، نو دا یو ډېر ځانګړی احساس دی چې ته کله تا یو شایز دا وی هغه یو چاته وروفه، نو ته ذهنم یا دفتن ده هغه له مخ نه او ده هغه له قواره نه او ده هغه له انداز نه ته پیگه چه غو ده خبره او یا ده غطه وخت او ده یو خیلی احساس وی. نو بیازه چه کل راغلم کابل تا پانتون که هم چیزه و منو ده مادر علاقه در یازی سره و دیل سنگ ده استادی سره، نو پانتون که هم ده لره جریان در لو چه ما بلخلو تلگیوال سره پا بلا بلا مزمونونو که مرست کرده، او دغه مرستې نه ما لکه یو ښه احساس درلودلی شوی. نو زه په خپله د دې سره علاقه لرم. او بل دلته چې دی، یا په دغه ډېری هېوادونو کې اوس د تدریس او د نور څېړنیز کار تر منځ یو ښه توازن شته دی. و بالکل، چې یعنې ټوله ورځ هم تدریس نه وي، نو مشخص وخت نه دی هغه د استاد رواني حالت ته یا د هغه انرژي ته په کتلو سره، نو داسې درسي ساعتونه ورته په نظر کې نیول کېږي چې هغه د ستړیا احساس ونه کړي او کومه علاقه چې تدریس سره لري هغه ته ادامه ورکړي. نو زه خپله له تدریس سره خوشحاله وم او ښه احساس را کوي چې کله د پوهېږم چې څه شی چې د ما زده و هغه مې نورو خلکو ته په ښه ډول باندې انتقال کړل.
د خپلو تحقیقي څېړنو او کارونو په باب راته ووایاست، څه کوئ؟ په کومو برخو کې مو تحقیق کړی؟ یوازې په همده ریاضي متمرکز یاست او که په نورو علمي برخو کې هم تحقیقات کوئ تاسو؟
د ما ډېر کارونه چې دي، نو د تدقیق ریاضي په برخه کې دي. زه د ریاضي برخې تدقیقات او مشخصه برخه ده د ګراف تیوري یا مجزا ریاضي په نامه باندې ده، د هغوی تدقیقات ګورم. د کمپیوټر ساینس په برخه کې، او په کمپیوټر ساینس کې مشخصا یو څانګه ده چې نن سبا ډېر زیات شهرت لري، د کریپټوګرافي یا د سایبر سیکیورټي یا د شبکو یا آنلاین د معلوماتو امنیت چې ده، د معلوماتو خوندیتوب چې ده. د دغه لپاره د سیستمونو او بېلابېلو شبکو رامنځته کولو په برخه کې، نو د ما ډېر علمي کار شته هغه په کمپیوټر ساینس او د ریاضي په دواړو ترمنځ ده. یا که نور هم په عام اصطلاح باندې ورته ووایي، د ریاضي عملي برخه په کمپیوټر ساینس کې ده، په دې باندې ډېر فوکس وي. او دا دغه علمی برخه ده او ټولنیز لحاظ باندې زه ډېر وخت کوشش کړم چې ټولنیزو رسنیو کې یا د نورو رسنیو له لارې څه شی چې د ماس ده وي او فکر کړم چې د ټولنې په ګټه دي هغه ولیکم، نشر کړم، له خلکو سره یې شریک کړم، هغه که د بېلابېلو بورسونو په هکله معلومات وي یا هم د زده کړو نور کوم چانسونه دي او اسانتیاوي دي، نو کوشش کړم هغه هم له نورو خلکو سره شریک کړم. یعنی دا هم د ما دغه د ورځني ژوند یا د ټولنیز فعالیتونو یوه برخه ده، اما علمي فعالیتونه ډېر زیات او د هغې تطبیق په کمپیوټر ساینس کې په دغه باندې راڅرخي.
ډاکټر صاحب وردک، تاسو په افغانستان کې هم تدریس کړی، په پوهنتون کې او په متحده ایالاتونو کې هم د اوس په تدریس باندې بوخت یاست. په افغانستان کې د درس تجربې ستاسو له امریکا سره څومره متفاوتې دي، څنګه یې مقایسه کوئ؟ ځینې خلک په دا عامه اصطلاح چې په یو ځای کې خلک عامیانه خبرې کوي نو وایي چې موږ سل کاله له امریکا نه وروسته پاتې یو، نو دغه عامیانه ادعا په رښتیا همدومره، یعنی د زمونږ توپیر همدومره دی له لویدیځ سره، له پرمختللو هیوادونو سره موږ دومره وروسته پاتې یو؟
دغه مقایسه اگر چې یو څه سخته ده، خو د مقایسې لپاره یا د پرتلې لپاره مخکې له مخکې نه ځینې معیارونه باید واضح شي، که نه چې موږ د کوم معیار پر اساس باندې دغه پرتله کړو چې موږ له لویدیځ نه یا له نورو هیوادونو نه دومره پاس پاتې یو. که چېرته مقایسه د سیستمونو وشي یا د نظامونو وشي، هدف مې هغه اداري او علمي سیستم یا نظام ده چې په افغانستان کې په پوهنتونونو کې او په نورو علمي کړیو کې حاکم دی، نو داسې ویلی شو طبعا چې افغانستان ډېر په شا پاتې دی تر اوسه پورې. هلته د څېړنې او تحقیق رواج او فرهنګ بالکل نشته دی. تاسو وینئ چې په افغانستان کې حتی د حکومت یا د یو نظام په کچه باندې چې کومې پالیسۍ جوړېږي، ته اوس هفته مخکې هم چې وې، د هغوی لپاره یو منظم تحقیق یا څېړنه نه کېږي. دلته چې زه شی ګورم هغه دا دی که یو ډېر وړ قدم هم څوک اخلي، نو باید مخکې له مخکې نه د هغو په باره کې پوره څېړنه وشي او یو ریسرچ باید شوی وي، د هغه ریسرچ د نتایجو پر اساس باندې یو نوی قدم واخیستل شي، چې دا په افغانستان کې ډېری وخت نشته دی. کله کله ځینې کارونه وشي خو وروسته له 15 کالونو یا 10 کالونو یې نتیجه معلومه شي چې هغه څه نه و کومه چې ترېنه تمه کېدله. نور په مجموع کې د تدریس هغه فرهنګ ډېر زیات بدل دی. دلته د ټولو محصلینو او یا د علمي ادارو او د پوهنتونونو ډېر زیات تمرکز په زده کوونکو یا په محصلینو باندې دی. ټول فکر په دې باندې کېږي چې موږ څنګه کړلی شو چې محصل یو ښه خاطه.
ډاکټر صاحب، په همدې مسله کې وبخښئ چې زه ستاسو خبرې پرې کوم. تاسو چې وایئ چې په محصل باندې متمرکز دی سیستم د زده کړې د امریکا، مطلب مو همدا دی چې یعنی ټول تمرکز په محصل دی نه په استاد، همداسې یو شی دی؟
داسې نه چې ټول تمرکز په محصل دی، خو که په استاد هم تمرکز کېږي نو د هغه نتیجه باید د محصل لپاره یو ښه نتیجه وي، مثبته وي. او دغه لیبرال هغه تعریف په افغانستان کې دنې وخت دی، د لیبرال نه کوي، شاید هغه لږ متفاوت وي دغه لیبرال زده کړو نه. خو دلته لکه تاسو چې وویل، مطلب دا دی چې یو محصل آزاد پرېښودل کېږي چې د خپل ژوند، د خپلې تحصیلي څانګې، د خپل راتلونکي کریر یا د راتلونکي کاری برخې لپاره په خپله باندې تصمیم ونیسي. نو دا په خپله د دې سبب کېږي چې په محصلینو کې فوق العاده خلاقیت رامنځته شي. تاسو وینئ چې که وګورئ مثلا په امریکا کې چې په تېر یو کال کې څومره نوې کمپنۍ د نویو ځوانانو له خوا ایجادېږي او څومره کاري اسانتیاوې یا د کار موندنې په برخه کې هغوی څومره خلاقیت لري، نو دا د نورې نړۍ سره هېڅ مقایسې وړ نه دي. که چېرته افغانستان موږ مقایسه کړو دې ځای سره، نو سره د دوه چارته نور شرایط هم باید په نظر کې ونیول شي. خو د موږ ځوانان په مجموع کې، یعنې زما په شمول دم چې کله هلته ومه تر اوسه پورې، د موږ د خلاقیت اندازه هومره لوړه نه ده لکه دلته یا په نورو هېوادونو کې چې د محصلینو یا د ځوانانو ده. لکه ما چې اول یادونه وکړله، د موږ ځوانانو ټول فکر په دې باندې دی چې د پوهنتونه کله فارغېږي باید په یوه اداره کې مقرر شي. یعنې سره د دوه چې دا د ځوانانو خپل مسلم حق دی، باید چې دا زمینه ورته برابره شي، هغوی چې شرایط برابر دي باید په ادارو کې ورته کار ورکړل شي. اما د ځوانانو سره دغه فکر ډېر زیات کم دی چې څنګه موږ کولی شو چې په خپله باندې ځان ته کار ایجاد کړو. د بېلګې په ډول خپله په افغانستان کې که افغانستان کې نه وي، موږ څنګه کولی شو چې ځانونه د کار د سیمه ییز یا نړیوال مارکیټ سره عیار کړو؟ که یو څوک نشي کولی چې ځان ته په افغانستان کې دنده پیدا کړي، هغه باید وکولی شي چې ځان ته په متحده عربي امارات کې، په دوبۍ کې، په سعودي کې، اروپا کې، یا امریکا کې، او په نورو هیوادونو کې ځان ته دنده پیدا کړي.
په نورو هیوادونو کې، دا زمونږ په ګاونډیو هیوادونو یا د سیمې په هیوادونو کې، په ځوانانو کې، په فارغانو کې، د ښوونځیو، د پوهنتونونو دغه وړتیا شته؟ فکر کوي کله چې مقایسه کوي له افغان ځوانانو سره، پاکستان په نظر کې ونیسي، هند، عربي هیوادونه؟
و بالکل، په وی کې دا وړتیا شته. د موږ وینو د کال د هند نه، یعنی یوازې امریکا ته تقریبا څه باندې 2 لک کسان د دندو لپاره راځي هر کال، هغوی د مسلکي دندو لپاره راځي. او کوم کسان چې خپل په هند کې کار کوي، لکه ما د زده کړو یوه برخه په هند کې هم تیره کړې ده، نو کوم کسان چې خپل په هند کې کار کوي، هغوی هم کارونه یې په حکومتي ادارو باندې متمرکز نه دي. هغوی په هند کې داسې کمپنۍ او داسې ادارې رامنځته کړي دي چې له هند نه هغوی امریکا ته، اروپا ته، او نورو هیوادونو ته خپل خدمات وړاندې کوي. نو دغه شی په افغانانو کې چې دی، په مجموع کې په ځوانانو کې کم دی. موږ له پاکستان نه وینو چې ډېر زیات محصلین او ځوانان هر کال انګلستان ته، اروپا ته، او امریکا ته روان دي. نیپال هم په همدې شکل. بنګلادیش چې په افغانستان کې معمولا د ځوانانو تر منځ په عامه اصطلاح باندې یو ډېر وروسته پاتې هېواد په شکل باندې ورته کتل کېږي، اما موږ ډېر زیات کسان دلته په امریکا کې د بنګلادیش لرو چې هغوی د کار لپاره دلته راځي، او کاري هم خپلو مسلکي زده کړو پر اساس دی چې په بنګلادیش کې کړي. همدا ډول ډېرې زیاتې کمپنۍ موږ په بنګلادیش کې لرو چې هغه خپل خدمات په نور نړۍ کې وړاندې کوي. نو دا چې دی په افغانستان کې د ځوانانو تر منځ دا یو کم، یوه کمی ده، او دوی لا هم تر ډېره پورې د موږ پوهنتونونو او تحصیلي کړیو ته ورګرځي چې موږ نشو کولی یا نه یو توانېدلی چې ځوانان په هغسې روحیه باندې وروزو یا په هغه ظرفیتونو باندې وروزو چې هغوی له افغانستان نه بهر په نورو هېوادونو کې د دندې او یا د بېلابېلو کمپنیو او د تشبثاتو د ایجاد حوصله او وړتیا ولري.
اما ډاکټر صاحب، دا مه هېروئ چې په افغانستان کې په تېرو نږدې 500 کلونو کې په منظم ډول رژیمونه بدلیږي او تعلیمي سیستمونه ورسره بدلیږي. هر څوک راځي د خپلې ایدیولوژۍ مطابق درسي نصاب بدلوي. یعنی علم او زده کړه او تحصیل هغه لازمه خپلواکي یا ازادي نه لري په افغانستان کې.
زه تاسو د خبرې سره موافق یم. مالکه اول چې وویل چې په دې کې ټول ځوانان ملامت نه دي، یعنی دغه وضعیت په افغانستان کې دغسې راغلی دی چې په نتیجه کې یې دغه کمی موږ ته راپېښه ده. اما په ټوله کې، یعنی د افغانستان کوم سیستم چې اوس روان دی، یا په تېرو 20 کلونو کې، یا له هغې نه مخکې چې تاسو یاد کړ څه روان و، د هغې دغه ضررونه کوم چې ما یاد کړل، هغه د موږ خلکو ته رسېدلی دي چې له بده مرغه موږ نن له پوهنتونه فارغېږو خو د دندې د موندلو وړتیا نه لرو. نو په دې کې طبعا زه نه وایم چې دا ټول د ځوانانو مشکل دی، ما پخپله همدغه دوره تېره کړې ده. نو د دغه ټول سیستم مشکل دی. په افغانستان کې څومره سیستم دی، او د دې کې حکومتي ادارې، خلک، او د زده کړو کوم سیستم چې روان دی، دا ټول په دې کې شاملېږي. زه غواړم یو بل موضوع ته اشاره وکړم. موږ به په افغانستان کې ډېری وخت اورېدل چې ویل کېدل به چې تعلیم او تحصیل یا زده کړې د دې لپاره نه دي چې تاسو ورباندې دنده ترلاسه کړئ. دا خبره ظاهرا ډېره ښه خبره وه، او دا خبره زه په امریکا کې یا په هند کې په دغه ځایونو کې ما اورېدلې ده. اما په درې واړو هېوادونو کې دغه تعبیر چې ده یو څه متفاوته، یا کوم تفسیر چې د دې جملې نه کېږي متفاوته. په افغانستان کې د دې جملې نه به معمولا نتیجه دا وه چې یعنې تاسو تعلیم او تحصیل وکړئ، که چا دنده هم در نه کړله، نو دا ډېره ستونزمنه خبره نه ده، چې دا هم یو خټکی دی. اما په هند او امریکا کې د دې خبرې نه مطلب دا و چې تاسو تعلیم د دندې لپاره مه کړئ، یعنې چې کله تاسو دغه کومه رشته چې لولئ، چې له دې فارغېږئ، دنده د تاسو لپاره حتمي ده.
یعنی ته خپل علم پوره کړه، دنده در پسې راځي.
دنده در پسې راځي. ته باید له دندې نه بغیر د نورو خلاقو کارونو وړتیا ولرې، او د هغې لپاره باید فکر وکړې. یعنی دلته په امریکا کې چې محصل زده کړه کوي لري سره د تشویش نه وي چې سبا فارغ شمه یا دومره ماش به ولرم چې خپل کورنۍ وساتلی شم او که نه، لکه په افغانستان کې دا تشویش دی. نو دوی ټول په دې باندې پوهېږي چې دا دنده به اطمان پیدا کېږي، اما زه د دې نه باید یو قدم مخکې ولاړ شم. زه باید ډېر نور داسې کارونه وکړم چې هغه د دغه عادي دندو نه یو قدم وړاندې وي. نو که تاسو دغه د ډېرو مشهورو کمپنیانو تاریخچه ولولئ، نو دا ډېر عادي کسان له خوا نه پیل شوي دي، اما د دوی د فکر پر اساس باندې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. که یو مثال که چېرته وړاندې کړم، فیسبوک که چېرته د موږ ځوانان د فیسبوک هغه تاریخچه ولولي چې څنګه په 2004 کال کې رامنځته شو او نن د هغو عاید او یا د هغو لاسته راوړنې وګوري، نو دا یعنی که د موږ یو ځوان ته ووایي شاید د هکته باندې فکر هم ونه کړي یا تصور هم ونه کړي چې دومره ښه نتیجه به په لاس راځي. نو دا ټول د سره ځای دی د سیستم د مثبت ټکو برخه ده. او افغانستان کې لکه تاسو چې وویل د هغه تغییرات چې تیرو 500 کلونه کې روان دي، د دې ټولو نتیجه همدغه ده چې زموږ ځوانان او یا زموږ ټول خلک په مجموع کې په دغه بد وضعیت کې پاتې.
ډېر زیاته مننه. اوس نو تقریبا ډاکټر صاحب د مرکې په وروستیو برخو کې یو څو شېبې پاتې دي، لنډ لنډ ځوابونه که لطفا راکړئ. د خپل شخصي ژوند په باب غواړم تاسو ما پوښتنه وکړئ، په کوم کال کې زیږیدل یاست؟ عمر مو څومره دی؟
زه په 1902 یا 1903 کال کې زیږیدلم او اوس نو مې عمر 10 کاله.
ډېر عالم. او واده مو کړی که مجرد یاست تر اوسه پورې؟
واده مې کړی ده او واده مې افغانستان کې کړی او یو ځای لرم.
کورنۍ مو دلته درسره ده؟
هو، کورنۍ مې راسره ده دلته، نو ماشومان مې دلته راسره دي.
یو ځای لرئ؟ د زوی د څومره عمر دی تر اوسه پورې؟ یعنی په دې عمر کې دی چې درس وایي، هغه تمایل دی د ریاضي سره مینه لري، حساب او شمیر دی سره علاقه لري، او که لکه ما غوندې خوند نه ورکوي ریاضي؟
نه پوهېږم چې دا شریکه کړم که نه، خو دی اوس د زوی نوم یې عثمان دی، محمد عثمان، او د اوو کاله دی.
نام خدا.
او نه پوهېږم چې مثبت دی که منفي، خو چې کله بیکاره وي، یعنی لوبې هم نه کوي او ښوونځي ته هم نه وي تللی، نو ما ته راشي او کتابچه او قلم ورسره وي، نو وایي چې دلته ما ته د ریاضي سوالونه ولیکه. نو زه بیا د ریاضي سوالونه ورته لیکم، لکه جمع، تفریق او دا شیان ورته لیکم او ورته ناست وي، دا بیا حل کوي. یعنی د ده یو د ډېرو ښو سرګرمیو نه دا ده چې هغه د ریاضي سوالونه باید حل کړي. زه نه پوهېږم د ریاضي سره علاقه میراثي ده او یا دا ده چې زه په کور کې هم چې لګیا وم، یعنی کله چې زه کار کوم د ریاضي سره مې سره کار وي، نو ده هم همدغه علاقه اخیستې ده د ریاضي سره تر اوسه پورې، خو یعنی ښه دی ورسره جوړ دی که وروسته ترېنه پښېمانه نه شي.
او تاسو چې کله ماشوم وي تر اوسه پورې چې ذهن مو کار کوي او حافظه مو کار کوي او په یاد مو دي، همدغسې یوه علاقه وه که نه؟
هو، زده چې ماشوم زما د ریاضي سره ډېره زیاته علاقه وه. یو علت یې دا و چې په کلي کې یا په ښوونځي کې په د ریاضي سوالونه چل کېدل، نو هلته به داسې یو نسبي رقابت د دې په اساس باندې رامنځته کېده. یعنی چې کله موږ ریاضي مثلا د پښتو له لوست سره یا د ټولنیزو علومو له کوم کتاب سره مقایسه کړو، نو هلته داسې د رقابت په ډېره زمینه په هغه درسي ساعتونو کې نه وه، اما په ریاضي کې د نسبي رقابت زمینه برابرېدله. یعنی لکه یو ښوونکي یا یو استاد به د تختې په سر باندې یو سوال ولیکن، ویل به چې څوک به یې زر حل کړي. زما دغه شي سره ډېره علاقه وه، نو هغه سوال به ما حل کوه او د مې استاد ته وښوده چې دا ما حل کړی ده. نو زه فکر کړم چې همدغه ورو ورو باعث دې شول چې د ما د ریاضي سره له وړکتوب نه علاقه ډېره وي.
دغه عمر چې ستاسو زوی عثمان جان، تاسو چې دغه عمر کې وي، هم دومره علاقه وه لکه عثمان جان یې چې لري، لکه ستاسو زوی یې چې لري؟
زه فکر کړم چې تقریبا هم دغه وضعیت و. د ما هم لکه د ما داسې په یاد کېږي چې یعنې د موږ په کلي کې نور ډېر څوک نه و، یو د ترونه نه مې یا یو کاکا مې هغه د کابل نه یا د پېښور نه په هغه وخت کې راغلی و، د ما سم په یاد نه دی. هغه ډېر ستړی هم و، خو څنګه راغی نو ما ورته کتابچه راوړې وه چې ما ته دلته د ظرف سوالونه ولیکه چې زه یې درته حل کړم. نو د ما په هغه وخت کې هم ټول علاقه دا وه چې چاته زه د ریاضي سوالونه حل کړم او بیا ورته وښیم چې دا سوالونه ما حل کړي. نو کله کله به داسې هم شول چې ما به د ریاضي سوالونه یو چاته حل کول چې هغه به هېڅ علاقه نه درلودل. خو ما داسې فکر کړ چې لکه ما چې ورسره علاقه ده شاید د ټولو دغسې علاقه ورسره وي. نو اوس چې زه کله عثمان ته ګورم د ده هم عین وضعیت.
ډېره زیاته مننه. په پای کې که څه وایي د ریاضي مینوالو ته، د ټولنیزو علومو مینوالو ته، نو مهرباني وروستۍ خبرې مو اورو او بیا به خدای پامانی درسره وکړو.
ډېره زیاته مننه د تاسو د وخت نه او د اورېدونکو د حوصلې نه چې موږ خبرې واورېدلې یا اوري. نو د ما به لنډ پیغام په افغانستان کې ټولو ځوانانو ته همدغه وي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او خپلې زده کړې په داسې ډول باندې عیار کړي یا ذهن داسې آماده اوسي چې دوی د افغانستان نه بهر د کار په نړیوال مارکېټ کې هم د دندې موندلو وړتیا لري او دوی کولی شي چې بهر خپله دنده وکړي. یعنې کومې سختۍ چې زموږ ځوانان اروپا ته یا نورو هېوادونو ته په دغه غیر قانوني لارو باندې تېروي، که چېرته د دغو سختیو نیمایي دوی په خپلو زده کړو باندې تېرې کړي، نو دوی به ډېر آبرومندانه د نړۍ هر ملک ته چې وغواړي ولاړ شي او هلته به خپله دنده وکړي. او د ریاضي برخې مینوالو ته زما لنډ پیغام به دا وي چې اوس نړۍ کې ورځ په ورځ باندې د ریاضي اهمیت نور هم لوړي او څومره ټکنالوژي چې تاسو ګورئ دا ټوله د ریاضي پر بنسټ باندې ولاړه ده، نو څومره زیات چې تمرکز ورباندې وشي نو حداقل د کاري لحاظه به څوک تاوان نه کوي. او په ټولنیزو علومو کې هم ورځ تر بلې استعمال ډېرېږي. تاسو وینئ چې بېلابېل تحلیلونه چې کېږي ټول د اعدادو او ارقامو پر اساس باندې کېږي او دا ورځ تر بلې کار د تطبیق ساحه ډېرېږي. نو په ټوله کې هر څوک چې له کومې څانګې سره علاقه لري هغې څانګې سره د پوره مینه وکړه او په پوره مسلکي شکل باندې په هماغه څانګه کې ځان ورسوي. نو هره څانګه کېږي چې دوی ورسره علاقه وي او ځان ورسوي، انشاءالله چې نتیجه او راتلونکي به روښانه وي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه ډاکټر عبیدالله وردګ، د نیویارک په یو پوهنتون کې د ریاضي استاد و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې له موږ سره خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، تر بلې خبرونې مو په خدای پاک سپارو. تر بیا.
د ازادۍ میلمه زما